رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ناټو وای امریکا او ناټو افغانستان ته په ګډه تللې دي او په ګډه به راوځي. برونای د همجنس بازانو د سنګسار قانون تطبیقوي او د فلیپین په جنوب کې د بم په چاودنه کې 13 کسان ټپي شوي دي.
سیاسی مبصرین وایي چې د سولې په اړه د یو واحد دریز د رامنځته کولو لپاره د افغانانو سره ناستې مهمې دي.
ټول ډلې او ټول شخصیتونه باید خپل نظر په هغه کې وویني، خپل تصویر په هغه کې وویني.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د کندهار په پرمختیایي چارو 50 میلیونه ډالره پانګونه کوي.
موږ باید پر خپل پښو ودرېږو، پر خپلو پیسو ویاړو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو دا رپورټ هم اوریدلی سي چې واشنگټن ته د ناټو د مشرانو د راتګ په اړه دي. اوس به د دې سات خبرونه اشوق الله رحیمزی او زه شافیه سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان په هکړه څو خبرونه اوري. د سولې پاړه د سلام مشورو په دوام جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حکومت نور چارواکو د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د سیاسي او جهادي ډلو د مشرانو سره کتلې دي. د ارګ د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی په دې غونډه په حق له امریکا غږ ته داسې ویل:
هر یک از این شخصیت ها
دغه شخصیتونو هر یو د سولې په اړه خپل لیدلوري، نظریات، وړاندیزونه او اندیښنې بیان کړي او همدارنګه په دغه جلسه کې د سولې د پروسې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وشوې. دا ناسته به دوام ولري او جزئیات به ورسته له خلکو سره شریک شي.
جمهور رئیس اشرف غنی په خپل ټوئیټر کې لیکلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه ژور بحثونه وشول. په ټوئیټر کې لیکل شوی دی چې دا غونډه کې بحثونه د افغان سولې په اړه د روانو هڅو او په دې برخه کې ول چې د راتلونکو ګامونه به شوي او په افغانستان کې څنګه د وینې د تویدو مخه ونیول شي.
د ناټو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د هغه لاسته راوړنې وساتل سي چې په تیرو اولسو کلونو کې ترلاسه شوي او زیاته یې کړه چې که دغه لاسته راوړنې ونه ساتل سي سوله به هم تلپاته نه وي. ښاغلی سټونرمرګ وویل چې د طالبانو د حکومت له منځه تللو څخه وروسته په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په برخه کې ډېرې بریاوې درلودې او د طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوې خوندې سي.
We went in together. We will decide on our future presence together. And when the time comes, we will leave.
موږ په ګډه افغانستان ته تللی یو او په ګډه به د خپل راتلونکي حضور په حق له پریکړه کوو او کله چې یو وخت راسي په ګډه به وځو. ناتو اوس هم په افغانستان کې سه، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ به ټول عمر هلته پاتې یو. د ناتو عمومي منشي همدارنګه وویل چې په افغانستان کې د افغان سولې ملاتړ کوي او زیاتوي چې په دې خاطر چې سوله تلپاتې وي زموږ لاسته راوړنې باید پکې خوندي وي.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د داعش د ډلې یو مهم قومندان په هوایي برید کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والی ویان اتولا خوګانی امریکا غږ ته وویل چې دغه وژل شوی قومندان مولوي سلیمان نومیده چې تیره شپه د خپلو 15 ملګرو سره وژل شوی دی. خغلی خوګانی وویل چې دغه هوایی برید تیره شپه د بی پلوټ الوتکې لخوا د چین ولسوالۍ د عبدالخیل تنګې په سیمه کې شوی ده. په همدې حال کې د ننګرهار پولیس چارواکي وایي چې دغه وژل شوی قومندان د تاوتریخوالي په ګڼو پیښو کې لاس درلود.
په افغانستان کې د امریکا د پوځ د قلی اردو د انجینری څنګه وایي په روان 2019 میلادي کال کې د هلمند په ولایت کې د 144 کیلومترو په اوږدو د برېښنا د موضوع غځولو پروژه پیلوي. د امریکا پوز په اعلامیه کې ویلي چې دا پروژه به د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې یو اس اډ په مرسته سش کال پیل سي او په ترس کې به یې د تنګې، کجکي او د سنګین ولسوالۍ شمالي او جنوبي برخو ته د برېښنا مزي وغځول سي.
په برونای کې د زنا او همجنسبازانو د سنګسار قانون سر دننه تطبیق کیږي. دا قانون څو ورځې مخکې دغه هیواد سلطان حسن البلیقه توشه کړی و چې په نړیواله کچه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو انتقادونه او اندېښنې راوپارولې. دا نوې ماده د برونای د شری قانون د جزا د قانون یو برخه شوه. سلطان په 2014 کال کې منلې و چې دا ماده به د قانون برخه ګرځوي. تر 2014 کال نه مخکې هم په برونای کې هم جنسبازانو ته سزا ورکول کېده. د نوی قانون د مخې په برونای کې بعد سنگسر حکم په غیر مسلمانانو هم تطبیق کیږي. هم د غراز د غلو لاس پرې کیږي او که د دویم ځل لپاره هم د غلا په تور محکوم شو چپه په خی پرې کیږي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري. په اسرائیل کې یو کس یو فلسطینی ویشتلی او وژلی دی. د اسرائیل پوځ وایي دغه فلسطینی کوشش کاوه چې ځینې کسان په چاقو ووهي. د نابلوس روغتون ویلي چې په ډزو کې یو فلسطینی ژوبل سوی او په روغتون کې علاج کیږي.
د فلیپین په جنوب کې د بم په چاودنه کې 13 تنه ټپي شوي دي. په سیمه کې د پوځ قومندان تورن جنرال سریلیټو صوبی جانا مطبوعاتو ته ویلي دي چې بم د سلطان کودارات په ولایت کې د یو رستورانت مخې ته چاودلی دی. څومره د وړاندې یو شمېر نامعلومو وسله والو د همدې رستورانت د مالک نه د پیسو غوښتنه کړې وه چې د رستورانت خاوند نه وي ورکړي.
په افریقا کې د جرمني نظامي ماموریت د یو بل کال دپاره تمدید سو. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس په رپورټ کې ویل سوي چې جرمني اسکار په افریقا کې دوه ماموریتونه لري چې یو یې په مالی کې د اروپایي ټولنې د روزنې ماموریت او بل یې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د سوله ساتنې ماموریت دی. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل کابینې دواړه ماموریتونه د یو کال دپاره وغځول. جرمني په مالی کې د اسکارو د روزنې په ماموریت کې 180 اسکار لري او د زورو په او خو کې نور اسکرې د افریقا په بیلابیلو هیوادونو کې ماموریتونه لري.
په امریکا کې چارواکو یو چینایي میرمنې ولیدا چې د فلوریدا په ایالت کې کوخخ کاوه د جمهور رئیس ډونالد ترامپ شخصي تفریزای تندن نشي. د دې میرمنې سره څلور موبایل ټلیفونونه، یو لپټاپ کمپیوټر، اضافي هارد ډیسک او یو اعلانی بل شوی چې کمپیوټري ویروس پکې و. د میرمنې د خغلی ترامپ د تفریزای کارکونکو او امنیت ځانګړو محافظینو ته ویلي و چې هغه د دې کلب غړي د خو د ټول معلومات غلط و. په یوجینګ ژانګ د فدرال حکومت ایجنټانو ته د غلطو معلوماتو ورکولو او په غیر قانوني توګه ممنوعي سیمې ته د ننوتلو تورونه لګول شوي دي. او د برتانی صدر اعظم تیریزا می وایي د اروپایي ټولنې نه د بیلیدو په سر د مذاکراتو لپاره به بیا بل مهلت وغواړي. په دې مسلې کې نوې خبره دا ده چې هغې ویلي دي د اروپایي ټولنې نه د وتلو پر راتلونکو ګامونو به د مخالف سیاسي مشر جرمی کوربن سره خبرې او سلا مشورې وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د خبرونه لومړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپلو لیدونو په لړ کې نن د دوهم ځل لپاره له افغان جمهوریت سره کتلې. ارګوایي په دغه ناسته کې چې یو شمېر جهادي او سیاسي مشرانو هم ګډون درلود، د سولې پر راتلونکو اقداماتو خبرې سوي. د بلې خوا د سولې عالي شورا وایي د سولې په مشورتي لویه جرګه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي، خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې طالبان به په دغه جرګه کې ګډون ته حاضر نسي. نور تفصیل د حکمت سروش پر رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنې کتنې دوام لري. ښاغلی خلیلزاد نن یو ځل بیا د سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي. ارګ وایي چې په دې ناسته کې د سولې پر روانو هڅو او راتلونکو اقداماتو خبرې سوي.
هر یک از شخصیت ها
دغه شخصیتونو هر یو د سولې په اړه خپل لیدلوري، نظریات، وړاندیزونه او اندیښنې بیان کړي او همدارنګه په دغه جلسه کې د سولې د پروسې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وشوي. دا ناسته به دوام ولري او جزئیات به ورسته له خلکو سره شریک شي.
سیاسي شنونکو وایي چې له افغان اړخه د سولې په اړه د یو واحد دریز درامست کولو لپاره دغه سناستي مهمه دي.
کوم تصمیم چې به ورسته د افغانستان د دولت ته خوانه نیول کیږي، ټول ادارې او ټول شخصیتونه باید خپل نظر پغه کې ویني، خپل تصویر پغه کې ویني. دا ښه خبره ده، اما له دې وضعیت نه، د اختلافي وضعیت نه چې خصوصا د افغانستان د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو د استازي په منځ کې دی یا احساسيږي، له دې وضعیت نه بیا د داخلي سیاسي اختلافاتو کې د یو شخص په نفع او د یو چا په ضرر استفاده کول دا به مسؤلانه کار نه دی.
بلخوا د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې چې د افغانستان ټول اقشار برخه اخلي طالبانو ته به هم د ګډون بلنه ورکړي. په دغه جرګه کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د استازو په ګډون لږ تر لږه 2500 کسان برخه اخلي.
موږ به په رسمي ډول طالبانو ته هم بل نه ورکړو چې ګډون وکړي. که یې برخه واخیستن نو دا د ریزبه بیخي ګډ او ملي شي. که یې ګډون ونه کړ نو دا افغانستان منفي طالبان چې هم پر یو ګډ دریز خبرې وکړي دا د ولس په خیر ده او د سولې پروسه تیزوي او رڼوي.
خو سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو استازي به تر هغه وخته چې له امریکایانو سره له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه هوکړې ته نوي رسېدلي له افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر نه سي. د دوی په باور طالبان د سولې مشورتي لوی جرګې ته د یوې حکومتي جرګې په سترګه ګوري.
زه فکر نه کوم چې طالبان به د افغان حکومت په غوښتنه مشورتي جرګه کې ګډون وکړي، ځکه دا مشورتي جرګه افغان حکومت جوړوي او یو ډول به انحصاري هم وي. طالبان یا هر هغه څوک چې خپلواک دی فکر نه کوم چې په دغه غونډو باور ولري.
د سولې مشورتي لویه جرګه به چې ټاکل سوې د ثور په 9 نیټه پیل سي د څلور ورځو لپاره دوام وکړي. دا جرګه له طالبانو سره د مذاکراتو د چوکاټ او حدودو د ټاکلو په نیت رابلل کیږي. په جرګه کې به سولې ته د رسېدو پر لارو چارو خبرې اترې وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کابل کې د کرنې د ترویج ملي کنفرانس پیل شو. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دغه کنفرانس کې د ګډون لپاره له 34 ولایتونو څخه نږدې 3000 بزګران او مالداران رابللي وه، ترڅو د کرنې د ترویج لپاره په دغه سکتور کې پر سته فرصتونو او ننګونو باندې بحث وکړي. ممتاز بهیر په دې هکله رپورټ لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کرنې د ترویج لپاره 15 ملي کنفرانس جوړ کړ. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی وایي چې په دې دوه ورځنی کنفرانس کې د ګډون لپاره له 34 ولایتونو څخه نږدې 3000 بزګران او مالداران رابلل شوي، تر څو په دې سکتور کې پر موجودو فرصتونو او ننګونو باندې بحثونه وکړي او په افغانستان کې د کرنې د لا ترویج لارې چارې پیدا کړي. د هغه پر وینا د دغه کنفرانس ګډونوال په 500 کاري کمیټو ویشل شوي او له بحثونو وروسته به د بزګرانو د ستونزو او غوښتنو په اړه راټول شوي معلومات د افغانستان جمهوري ریاست ته وسپارل شي. دا کنفرانس په داسې حال کې رابلل شوی چې تیر کال په افغانستان کې سختې وچکالۍ افغانانو په ځانګړي ډول بزګرانو ته زیات زیانونه اړولي دي. خود کرنې او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی وروستیو ورختونو ته په اشاره خوشبینی خي چې په روان کال کې به د بزګرانو په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خغلی دورانی چې د بزګرانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل:
از دیاقین عزیز کشور
د هیواد له بزګرانو څخه هیله کوم چې سکال زموږ په هیواد کې د زیاتو واورو او بارانونو ورېدو ته په پام تر ټولو زیات للمی وکړي او په ټول افغانستان کې د کرنې وزارت ټول ریاستونه به خپل تراکتورونه یوازې د تیلو په بدل کې د هغوی په واکې ورکړي. هیله لرم چې دوی د کرنې وزارت له دغو اسانتیاو څخه استفاده وکړي او د زیاتو غنمو په تولیدولو سره چې زموږ د هیواد لپاره ستراتیژیک ارزښت لري موږ په ځان د بسیا کېدو په لور بوزی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان بزګران هم وروستۍ ورختونو ته خوشاله دي، خو یوازې دا د خپلو ستونزو د حل لاره نه ګڼي او له حکومت څخه په نورو مختلفو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ یو بزګر چې د مڼو باغ لري په دې اړه وویل:
واورې سوې دي ښه پریمانه، اوبه به پریمانه یي صحیح ده، سږکال امیدواري لرو چې اوبه به پریمانه یي انشاءالله تعالی چې سوخت به چی نه کوي. خدای مهربانه ده، حکومت باید توجه وکړي، منګ سره کومک وکړي. منګه باغونه کې نه ولي پټیم بند کړي دي، حاصل په لاس نه راځي، مرض وکړي دوا نشته.
خود افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وایي چې په روان لمریز کال کې به د کرنې د سکتور د میکانیزه کېدو او د بزګرانو لپاره د سبسایډي او پورونو د برابرولو په برخه کې د کرنې وزارت یو لړ برنامه ترتیب کړي او په دې برخه کې به اغیزمن ګامونه پورته کړي. د ښاغلي دورانی پر وینا که څه هم په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د غنمو په ګډون د ځینو نورو کرنیزو توکو د حاصلاتو کچه راټیټه شوې وه، خو بیا هم له بهر څخه افغانستان ته د کرنیزو محصولاتو په واردولو کې 1.5% کموالی راغلی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تر نوریدونکو وروسته له هغه چې له روسیې سره د جمهور رئیس ترامپ او د هغه د همکارانو د سازش په اړه څه ونه موندل، اوس داسې ویل کېږي چې دا به د هغه د جمهوري ریاست لپاره د یوه نوي پړاو پیل وي او په ځانګړې توګه د پوتین سره د اړیکو د ښه کېدلو او نږدېوالي په برخه کې. خو پوښتنه دا ده چې آیا سپینه ماڼۍ او کرملین به د مولر تر رپورټ وروسته نږدې سي؟ په دې اړه د رپورټ تفصیل سمیع الله جلازی تاسو در کوي.
د رابرت مولر د راپور تر خپرېدو وروسته د روسي سیاستوالو شک او تردید په تمسخر او ملنډو بدل شوی دی. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف په راپور ملنډې ووهلې او وی ویل دا هڅې داسې وې لکه چې په یوې تیاره کوټه کې د تورې پیشو لټه وشي. خو لږ وروسته رفتار بدل شو او مسکو د سولې او ملګرتیا لهجه غوره کړه.
ولسمشر پوتین څو ځله ویلي چې له امریکا سره د ښو اړیکو په لرلو کې دلچسپي لرو،
خو دا څومره واقع بینانه ده چې دا اړیکې بیا ورغول شي؟ دا مهمه ده چې دا پوښتنه له چا نه کوئ.
ویم خای د نوي جمهور رئیس پورې ممکن دا کار ونه شي کړای. فکر کوم په دویم پړاو کې به یو فرصت موجود وي. که دویم پړاو وي نو د ترامپ اداره به یو څه تعقیب کړي.
د اتلانتیک د دوړو غړو کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا په ټاکنو کې د مداخلې په اړه پر روسي تورونو او د مولر تحقیقاتو د جمهور رئیس ترامپ نوم بد کړ او د سپینې ماڼۍ او کرملین اړیکو ته یې د نه جبران وړ تاوان ورساوه.
فکر کوم د دواړو لورو ترخه احساسات داسې یو حالت ته رسېدلي چې اوس له دې حالت څخه وتل ډېر وخت او صبر ته اړتیا لري.
څارونکي هم د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ د کورنیو سیاسي جنجالونو له امله د روسیې او امریکا په اړیکو کې د جنجال په رامنځته کېدو انتقاد کوي. بلخوا ډېر شمېر هغه کارپوهان چې د امریکا د ټاکنو پر مهال د روسیې د دخالت نظریه لري، د امریکا مطبوعات هم د قضیې په تعریف کولو کې مقصر بولي.
For the last 2.5 years there
but the دوه نیمه کلن کې د مسلې د پراخوالي په برخه کې مبالغه شوې ده. دا څرګنده چې د امریکا په سیاست کې د روسي لخوا مداخله نه شوې، بلکې هغه څه شوې چې د هغو د پراخوالي په اړه مبالغه شوې ده.
خو دلته د روسي په دولتي پوهنتون کې پوخانی ډیپلوماټان او کارپوهان ظاهرا معلوميږي چې په یو مسله سره جوړ دي.
دا
موضوع د مولر په تحقیقات سره پای ته نه رسیږي. د راپور تر خپرېدو مخکې او اوس هم د خبرو زمینه موجوده ده.
داسې ښکاري چې د خبرو ضرورت یوازې د دواړو هیوادونو یعنې روسیې او امریکا د مشرانو په پریکړه پورې اړه نه لري، بلکې نړۍ کې د دواړو هیوادونو د نفوذ په کچه پورې هم اړه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د کندهار په پراختیایي چارو 50 میلیونه ډالر پانګونه کوي. د کندهار او هرات د ښاروالیو ترمنځ د همکاریو د تړون د لاسلیک په مهال د ښاروالیو د چارو مین عبدالباقی پوپل وویل چې حکومت د ښاري پراختیا پروژو ته بودیجه ځانګړې کړې. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
کندهار په جنوب او هرات په غرب کې د افغانستان دوه مهم اقتصادي او تاریخي پلوه د ځانګړي ارزښت درلودونکو ولایتونو بلل کیږي چې نن یې د ښاروالیو ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک شو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې د ښاروالیو د چارو مین عبدالباقی پوپل وایي چې د دې تفاهم لیک له مخې به د ټولنیزو اقتصادي رغنیزو تجربو او په نورو برخو کې د هرات او کندهار ښاروالۍ له یو بل سره له نږدې کار وکړي. د زیاتی چې له دې کار څخه عمده موخه د راتلونکو لپاره په منظمه توګه د شاري پراختیا د چارو وړاندې تګ او د دې شهرونو د تاریخي ارزښت ساتل دي.
کندهار سش کال په خپل انکشافي بودیجه کې یوازې په شاروالۍ کې 50 میلیونه ډالر لري. 10 میلیونه یې بانک ته انتقال شوی دي چې دغه مصرف سر د سبا څخه دوستان کولای شي چې شروع کړي. دوم زموږ د خپل شاروالۍ عاید موضوع ده چې الحمدلله افغانستان خودکفایي خاطر وایي موږ باید پر خپل پښو ودرېږو، پر خپل پیسو ویاړو.
هرات د هیواد په غرب کې د څو تاریخي ابیدو او دو تجارتي بندرونو په لرلو سره مهم تاریخي او فرهنګي ولایت یادیږي چې په دې ورستیو کې د لاجواردو د لارې په پرانیستل کېدو سره افغانستان د مځکې له لارې له اروپا سره وصل کړ. د غراز کندهار د هیواد په جنوب کې د خپل ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت د لرول ترڅنګ په نړیوال اقتصادي مارکیټ کې ځانګړی شهرت لري چې زراعتي محصولات یې خاص اعتبار لري. له بل پلوه یاد ولایتونه د ټاپي او ټاپ په پروژو کې شامل دي چې له کبله یې هرات او کندهار ولایتونه نور هم سره نږدې کړي دي. د کندهار والی حیات الله حیات:
من به وکولای شو د دې ګډې همکارۍ
د تړون او یا معاهده پاساس باندې خپلو اړیکو ته پراختیا ورکو. دا اړیکه که په مسلکی کچه دي او یا د دواړو ولایتونو د ځوانانو او نورو د ټولنې د نورو کشرونو ترمنځ دي. موږ به وکولی شو خپل تجارب یو بل سره شریک کړو.
بلی خواته د افغانستان د مزکو او شار جوړولو د چارو د وزارت مرسیال روشان ولسمل وایي چې په کندهار کې به 15 نوي ښارګوټي جوړ شي. نوموړی زیاتوي چې په ټوله کې د افغانستان د 15 لویو ښارونو لپاره ماستر پلان د یوې نړیوالې کمپنۍ له لوري جوړیږي.
موږ د کندهار ښار لپاره پر 15 لویو شارکونو باندې کار کوو او هغه تر لاس لاندې دی. موږ د دامن په ولسوالۍ کې د مهاجرینو پر ښارګوټي باندې کار کړی دی، منظور شوی دی، د ځمکې د انتقال په مرحله کې دی، تر څو چې زموږ غریب هیوادوال چې په دې ښار کې باید ونزول سي، مهاجرین او بیرته راستنېدونکي دوی ته نمرات توزیع سي. همدارنګه موږ د ملي امنیت او پولیسو لپاره نوی ښارګوټی د هغه پلانونه ټوله ترتیب او منظور کړی دی او په دې لنډ وخت کې به د دوی د توزیع لپاره هم کار پیل سي.
د کندهار ښار موجود نفوس 3 میلیونه بلل کیږي چې پکې موجود امکانات د ښاریانو اړتیاوې نسی پوره کولای. عمومي باور دا دی چې که په منظمه توګه د لویو ښارونو پراختیا ته دولت پاملرنه وکړي نو د اوسیدونکو د ستونزو د حل ترڅنګ به د ملي عوایدو لوی سرچینې وګرځي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو له لاسه ډیر خلک مایوب سوي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ:
ماین د انسان پټ دښمن. 15 کلن عمران ګل هغه وخت د ماین ښکار شو چې په غزنی ولایت کې په کرونده کې تراکتور چلاوه. په دغه پیښ کې د ده دوه پخې او د لاس ګوتې پرې شوې.
راکول کروندې کې مرسمیان دراز ویل چې دواړې را ګرځېدم، ماین راسه دراز ویل، نو زاتمه د خپل فکر مې لاس ورکړل، دوه ګوتې مې لاس ورکړل او ټرمینل باندې ولاړ.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ په جګړه کې د ماینونو له کبله تلفاتو شمیر هم زیات شوی دی.
افغانستان ټول زما سي، نن زما لاس نه کېرسېږي، ما ته به درد نه خوري. خو که مې څومره ازار اخیستي، یو مسلمان خیره مې وړي، بدوایي مې وړي، عامه غربسي دا مې په ځان څه وړل. ګټ او تاوان په دې کې ډېر زیات ده، ځکه چې د ورو سره ژوند لاس کې ورکې.
د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د معلوماتو له مخې له 2012 کال نه تر 2018 پورې د ماینونو له کبله د تلفاتو کچه 15 برابره شوې ده. لامل یې روانه جګړه ده. ډیری وخت ماینونه چاودیدونکي توکي، راکټونه او شلخي بمونه د ماشومانو لاس ته ورځي.
هر کال نږدې 2000 معلول کسان راجستر کوو. په دوی کې له 1500 څخه تر 2000 کسان د جګړې ټپیان دي او 80% یې د ماین قربانیان دي.
خو یو شمېر کسان چې له بهر څخه هیواد ته راستنه شوي دي، د ماینونو د زیان په هکله د پوهاوي له پروګرام څخه ډیر خوښ دي.
تقریبا 9 کاله په پاکستان او 6 کاله په ایران کې وم. دا شیان مې هیڅ لیدلی نه وو. که لیدلی مې وای نه مې پیژندل. ډیره مننه چې په دې هکله یې پوهاوی راکړه.
که څه هم د افغانستان حکومت د ماین ضد نړیوال تړون لاسلیک کړی، خو طالبان له دغه تړون څخه سرغړونه کوي. ملګری ملتونه وایي دوی هیله مند دي چې د ماین پاکۍ او د ماینونو په هکله د پوهاوي په نړیواله ورځ کې دې مسلې ته د خلکو پام راواړوي.
Now the deadline is March 2023.
La maynuno ta khada pak Afghanistan la paraz mug atkal shwini ta da 2023 kal da March miashta u da hukumat da main pakay da markaz da malumat ul mkhi tar takal shwini ti hadaf ta rasidal stunzmat khari za ka maynuno ziyat shwi aw da pakawuni la paray kafi budija nashta.
په 2012 کال کې د ماینونو له کبله هر میاشت لکتر لګه شپږ دېرش کسان ته مرګ ژوبله اوښته. خو په 2018 کال کې دا شمېره 150 کسان ته لوړه شوه. پر دې سربېره پر افغانستان دروستۍ له یرغل څخه وروسته له هم په یو شمېر سیمو کې ماینونه پاتې دي. په افغانستان کې د ماینونو له کبله د ملکي تلفاتو کچه 1% ده. پاتې 99% تلفات د نوي چاودونکو توکو له کبله ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
او د هم زموږ د همکار ابراهیم رحیمی رپورټ. د خوست قومي مشرانو د خوست قومي مشران د نورو ولایتونو له مشرانو غواړي چې د دوی په څیر د کوکنارو د کار مخنیوي وکړي او په خپل ولایتونو کې د کوکنارو کار د دودیزو جرګو او تړون پر اساس بند کړي. خوست د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې د قومي روغ جوړو له لارې پکې هر کال د کوکنار کار کرنه صفر وي. په مکړی رپورټ
سباندې والاسي زوړاندې د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې د کوکنارو کار کې لمر واجوه. خود ولسی خلکو د مبارزې پر اساس د اپینو کښت صفر او کاروندګرو د نورو کرنیزو توکو کارالو ته مخه کړله. له دې کبله چې د غلطه قومي جوړښتونو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي د کوکنارو د کر په مخنیوي کې د قومي پریکړو رول تر ټولو بارز و. اوس هم قومي مشران د مخدراتو د خرڅلاو او استعمال پر ضد کله ناکله جرګه کیږي.
دینی علما او خبره د عالم خبره د عالم خبره دو ډیر خلک د عالم خبره مني د کیشاک نستا غای علماي حق د جمعتون کې د خبرې وکړلې د غي په واجنې بس غه د کومي مسلونو وسره او د غاس نور ټول مسلونو په مشترک شکل سره دا کور سپر تا ورسول.
هر کال د افغانستان تر شلو زیاتو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کیږي. که څه هم حکومت د کار مخنیوي او د فصلونو د اړولو هڅې کړې خو کروندګر لا هم له دې کښت نه د لاس په سر شوي. د خوست د جرګه د نشه یي توکو د تولیدونکو ولایتونو قومي مشرانو ته وړاندیز لري چې د دغو موادو د تولید د مخنیوي لپاره د پر قومي جوړښتونو او پریکړو اتکا وکړي.
چې که دوی د پلما کې چې موږ به لوګي مړه شو لوګي نمبرې اما دا شاید چې دی دا مرض دی دا دوی ټول قتلوي. دا دوی ته مونږ دوی نه مو دا خواهش ده چې دې کور نه د صرف نظر وکړي علم ته د روسي تدریس ته وکړي زدکړې د وکی خپل مشومون دې په دې نه لګي کوي صاحب چې نیروي سراوي او یو غټي وای بیا پټل ټول کی بیا خرڅوي او خپل اخري خرڅوي ځکه دا ټول ولا نه شي چې وای دخري.
عام باور دا دی چې د کوکنارو کښت او قاچاق نه یوازې د ځوانانو د اعتیاد لامل ګرځي بلکې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي نسبت نورو ته پکې نامني هم ډیره ده.
دا واقعیت ته رښتیا هم چې نستی آرولي بدبختی آرولي مرګ آرولي کور بې اتفاقي آرولي قتل هم په منطقه او په کلي کې د هغې نه پورته کیږي.
د یو این او ډی سي وروستی سروې ښیي چې په افغانستان کې په 1490 لمریز کال په بېسارې ډول د کوکنارو کار زیات شوی و او د 1495 کال په پرتله 3 په سلو کې د کوکنارو په کار کې زیاتوالی راغلی و.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په اخر کې څو لنډ خبرونه واوري. د سولې په اړه د سلام مشورو په دوام جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حکومت نورو چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د سیاسي او جهادي ډلو مشرانو سره کتلې دي. شغلی غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې په دغه غونډه کې د افغان سولې د روان بهیر په اړه ژور بحثونه وشول. د ناتو عمومي منشي د امریکا کانګرس د پوینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د هغه لاستراوړنې وساتل سي چې په تیرو اولو سکلونو کې تر لاسه سوي او زیاته یې کړه چې که دغه لاستراوړنې ونه ساتل سي سوله به هم تلپاتې نه وي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې یو مهم قومندان په هوایي برید کې وژل سوی. په برونای کې د زنا او همجنس بازانو د سنگسار قانون سردنم څخه تطبیقیږي. په افغانستان کې د امریکا د پوز د قول اردو د انجینری څنګوایي پروان 2019 میلادي کال کې د هلمند په ولایت کې د 1400 کیلومتر په اوږدو د برېښنا د مزو غزولو پروژه پیلوي. د فلیپین په جنوب کې د بم په چاودنه کې 18 تنه ټپي شوي دي. په اسرائیل کې یو کس یو فلسطینی وشتلی او وژلی دی. د اسرائیل پوځ وایي دغه فلسطینی کوشش کوه چې ځینې کسان په چاقو ووهي. په امریکا کې چارواکو یوه چینایي میرمن نیولې چې د فلوریډا په ایالت کې یې کوشش کوه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شخصي تفریح ځای ته دننه سي. او د برتانیې صدر اعظم تریزا می وایي د اروپایي ټولنې څخه د بیلودو په سر د مذاکراتو دپاره به بیا بل مهلت وغواړي. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.